پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، وخت غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زید امنیتي چارواکي طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ملکی هوایي چلند نړیوالې ادارې ژمنه کړې چې د بلاروس لخوا د الوتکې د راښکته کولو پیښه به وڅیړي. او په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. له فریبا احمدي کاکړ سره خبرې شوي.
په کندهار کې پرته ستونزه هغه خو کچر او اننات چې تروسه په جلا حاکم دي تقریبا تر خلکو باندې ډېر خلک دې ته زړه نه شکوي چې خپل اولادونه یا خپل مېرمنې ډېر وظیفو ته واستوي یا کار پرېږدي.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار د اعتراض په بڼه وتړله او د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل په ننګرهار ولایت کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي په موټر پسې نښلول سوی ماین چاودنه کړې چې له امله یې خپل ولسوال او د دوه ساتونکو ټپیان شوي دي.
کامې ولسوال خپل دوو تنو محافظینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي مینځ په ځای شوي او چې دې چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم دې زخمیان دي.
هغه زیاته کړې چې درې سره ټپیان تر درملنې لاندې دي او روغتیا یې وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. افغان چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د وو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قلو اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنۍ ته په استول سوی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیره ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمیو د وشتلو له کبله وژل سوی دي.
و بر اثر چندین هاوانی که حراس افغانای طالب به منظور
سود هاوان مرمی طالبانو د امنیت قومندانۍ په هدف وشتلې وي، خو هغه د خلکو پر کورونو او د ولسوالۍ پر بازار لګېدلې چې په نتیجه کې زموږ اوه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي.
په دې پېښې کې نه نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لار د اعتراض په بڼه وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې ده. د دغو خلکو په وینا په تېره یوه میاشت کې د همدې لال او سر جنگل ولسوالۍ کې اوه مسافر د نوالومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه دا لاره تړلې ده چې ږغ یې تر حکومت پورې ورسیږي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مدیر لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې لاغې په خپرولو سره نن وویل چې دا پرېکړه د دولت کابینې لخوا سوې او تر دوهم امر پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرف کېږي. په دې بلاغې کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېرې پېښې له همدې هوټلونو څخه سرچینه اخلي، ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د ډېرېدو او له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړه کېدو خبرداری وار وار ورکړی دی. دغه وزارت له خلکو څخه په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وباد ځان او نور خلک وژغوري. د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړ چې له مخې به یې په میلبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 5 میلیونه وګړي اغېزمن سي. دغه ټولبند د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي په هدف اعلان سوی چې د لومړي ځل لپاره په هند کې وموندل سو. چارواکو وویل چې سر له سبا به یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې له خپلو کورونو ووځي چې د ځان واکسینولو په ګډون مهم دلایل ولري. د ویکتوریا ایالت سرپرست جیمز میرلینو پرون چهارشنبه وویل چې دغه ټولبند به پلټونکو ته د دې امکان برابر کړي چې پر دغه وایرس چې په وروستیو ورځو کې پیښې دوه برابره یعنې شپږویشت ته رسېدلي برلاسی ومومي. دغه پیښې د کورونا وایرس د هندي بڼې له امله زیاتې سوي خو نوموړي د کورونا ضد واکسین پڅ کمپاین د زیاتوالي اصلي علت وباله. فرانسې هم اعلان کړی چې د مې له 1 وروسته به هغه کسان چې له بریتانیا ورځي او د 2 ورځو لپاره جبري قرنطین کوي، او ترکیه ویلي چې له راتلونکې میاشتې به د کووید 19 ضد واکسین بهیر ګړندی کړي. د ترکیه د روغتیا وزیر ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به له 50 کلونو د پورته کسانو د واکسین بهیر پیل کړي. او روسي خبر هم دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارتوایي د کورونا وایرس د سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شور او زوجبه دا مسله لا سخته کړي چې دغه وایرس له کومه ځایه راغلی او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. دغه سفارت نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو خپره سوي بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو هغه پخوانۍ سیاسي لوبه چې نړۍ ته د کورونا وایرس له کوم ځایه خپور سوی پیل کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې چین د کووید 19 د لومړنیو پیښو او په ټوله نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې دغه وایرس د دې وایرس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. ولسمشر بایدن په خپله کړي بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي، څو څرګنده سي چې کورونا وایرس له څاروي انسان ته لېږدېدلی که له لابراتواره بهر خپور سوی دی. لغه مال رئیس چې د کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او نورې نړۍ ته خپور سو، تر اوسه دا مسله نه ده هواره سوي چې دا وایرس له کومه ځایه سرچینه اخیستې او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د ازادي راډیو د خبري پروګرام مسایلو ته مخکې لدی چې د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ته راپور درکو، ور بشو کندهار ته. هلته په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دغې ناروغۍ اخته 6500 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نور یې په 2 اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روختون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې 14 کلنه شمسیه ده چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په 20 ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
او بدن می ماری خورخورخت می شانت می وانه کی ستروترو شانت می وا کیجه سر می دل چولارس دستنگیر مغزاریر یو وخت او تپاوتای یو خشلو شپوکی چینا جوړیم بیا په دوه یا تر ورځې کی راکې یا درما غټانه سویچ درما چې کی په اوما درما کښنیانی او غټواله درما غټی.
د شمسی پلار محیب الله وایي دوه نور اولادونه هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی. هره میاشت وینه ورکوم. دوه مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا 14 کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د 2 کالو دی، بل د 3 کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز ور اچي. نو د حکومت سره د دولت سره می دا غوښتنه ده چې یوازې نظم ما ده د ټولو مسلمانانو د اولادونو چې په داتلس میا مرزي اخته دي د وګور د یو لار چاره پیدا کی.
په کندهار کې د میرویس صاحب زوی رختون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یې ورسی ناروغي غني او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغي لامل د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې لامل یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیا ناروغي چې ده د خپل د وینې یو مریض ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات تخریبیږي معنی دا چې وینه تخریبیږي نو بیا دا چې وینه کمیږي او دا چې دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته یعنی دا ستنه ارثي ناروغي ده دا چې په دغه پلوي کې چې دوستیان یې سره کړي یې دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغي اخته 1650 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نور یې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1650 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي ډېر بارې وینه اخیستې ده په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي دا هغه تاثیرات دي نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ 6500 مریضه راجستر لرو مګر موږ 302 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغي د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. اوس به ورشو لغمان ته. د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی وایي چې په دغه ولایت مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ښاغلی عبدالرحیم زی اندېښنه وښوده چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا کیږي افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو له ده سره یې دقیق شمېر نشته. اخوا د لغمان د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې په الیشنګ او لینګار کې جنګ روان دی او طالبانو ته د دوی په خبره درنه مرګ ژوبله رسولې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بلې ستانکزی صاحب، د لغمان د ولایتي شورا ځینې غړي او دغه شان د لغمان اوسیدونکي لا هم د لغمان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دوی په وینا چې جګړه لا هم د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې روانه ده او ملکي مرګ ژوبله هم شته دی. دوی وایي کوم ډول چې تمه کېده چې افغان امنیتي ځانګړي ځواکونه دفاعي ځانګړي ځواکونه به ډیر ژر دغه جګړه مهار کړي تر دې دمه افغان ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې پرمختګ وکړي. دوی ډیر د دوی په وینا باندې چې ډیر سلو او قرار پرمختګ کوي. دوی د ملکی مرګ ژوبلې په اړه باندې وایي چې ملکی مرګ ژوبله هم په روانه جګړه کې رامنځته شوې ده خو د دقیق شمیر په اړه باندې څه نه وایي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل
جنگ اوس هم د خارتندو کې ده او ملکي تلفات واقعیت چې شته دي ځکه چې ده زمونږ هوایي ځواکونه به ژر کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده خو دقیق معلومه نه ده چې اوس ټول ملکي تلفات څومره دي، چا د خپل مریضه نګران ته وړي، چا کابل ته وړي، چا ولایتي روغتون ته راوړي دي. نو دا مشکلات همدغه رقم دي.
خو د لغمان د سیتامي مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت په تیرو پګ ورځو کې چې دلته جګړه روانه ده لږ تر لږه سل تنه ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې دوه تنه یې پکې یوازې نظامیان وو او دغه شان د شپږو تنو جسدونه هم ورول شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلي ازادي راډیو سره څو شېبې وړاندې په خبرو خبرو کې ویل چې په دې ټپیانو کې مېرمنې مشران دغه شان کوچنیان او ځوانان شامل دي چې ځینې ټپونه د اندېښنې وړ دي او ځینې هم تر لومړنۍ تداوي کورونو ته رسخت شوي دي او ځینې لا هم دوی سره په بسترخونو کې دي.
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. او په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
اخوا بیا د لغمان امنیتي مسولین وایي چې د الینګار او لشنګ پر خوا باندې د دوی عملیات په بریالیتوب باندې روان دي او ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې دي. د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په حملو کې تر دې دمه لږ تر لږه 200 طالبانو ته مرجوب لوخته ده. خاغلی افغانیار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلو پرمختګ په اړه باندې وویل چې هڅه تر ډیره دا کیږي چې د ملکی مرجوب لمخونی ولشي
زموږ عملیات پیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړه لوټه ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپیه او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن ووژل شوي او 6000 کسه ټپیان دي. همدارنګه عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
خود سیمی او سیدون کی وای چې البته د محترلام خار او سیدون کی وای چې د سپوک او درنو وسلو د دز لامل لا هم د دوی خوب حرام دي هم د شپیل لوري نه هم د ورځې لوري نه ځکه چې جګړه د محترلام خار په څنډو کې د کله تیزیږي کله سلوکیږي. دغه شان دوی په دې خار کې د الینګار او د لشنګ لولسوالیونه د راغلی او بې ځای شوی په اړه باندې هم اندېښمن دي. وای چې دوی سره تر دې دمه د ژوند لومړنۍ او اسانتیا او مرسته لا تر دې دمه په سمه توګه باندې نه ده تر سره شوی که څه هم وړاندې ولایتي ادارې ویلي وو چې له دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د محترلام خار اوسیدونکي وای چې په شخصي لحاظ باندې ځینو سوداګرو مدني ټولنو تازو لدغه بي ځای شوی سره امرستي کړی دي خو په دولتي کچه باندې پراخ امرسته لا تر دې دمه نه ده شوی. د داخلي بي ځای شوی په اړه باندې ویل کیږي چې شمیریان له 2000 اوړي چې د لغمان د محترلام خار په بیلابلو څنډو کې دوی استوګ نه غوړه کړی ده او دلته اوسيږي. د لغمان جګړه د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط را پایل شو که څوم طالبانو داوا کړی و چې دا ولسوالۍ سقوط کړی ده خو حکومتي ځواکونه ویلي وو چې د غلطي تکتیکی شاتګ کړی دی. وروسته وسلوالو طالبانو د محترلام پورې اړوند حتی ځینې پوستې ونیولې نو جګړه لا هم روانه ده او تر دې دمه له دغه سیمې نه د جګړې راپورونه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لغمان په اړه مو مفصل جزئیات واوریدل. هلته اوس هم جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې پرمختګ کړی خو ولایت شورا وایي خاص پرمختګ نه دی شوی او ښایي اندېښنه شته چې ځینو ملکانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره په روزګان ولایت کې د شفلوخ بند د جوړېدو خبره کوي. د دغه ادارې ویان نظام خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د جوړېدو چارې پیل شوي او د دې بند په جوړېدو سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې شي. ښاغلی خپلواک وایي شفلوخ بند یو له سترو بندونو دی چې د اوبو مدیریت، موسمي سیلابونو د کنټرول، 115 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو لپاره جوړېږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې د ویان خبره یاد بند د 80 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي چې دا پیسې به ټولې د هیواد د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د شفلوخ بند د جوړېدو په چارو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وای په بامیان ولایت کې د شیدو د تولید د زیاتېدو لپاره 118 وزي مصنوعي افقا کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل د وزو د مصنوعي القا پلان د دغه ډول ژویو د نسل د اصلاح او د شیدو د تولید د زیاتوالي لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې په مالي همکارۍ او د کورنیو خوراکي خوندیتوب پروژې له لارې پیل کړی دی. ښاغلی رستمی د دغه پلان د تطبیقولو اصلي هدف د کورنیو د خوراکونو خوندیتوب او د بامیان ولایت په څلور ولسوالیو کې د خوراک ځواکي ستونزې ته رسیدنه پولی. بامیان ولایت د هیواد یو له سمسورو او د مالدارۍ په ځانګړې توګه د وزو د ساتلو لپاره ښه او مساعده اوبه او هوا لري. هغه شمیرې چې د بامیان ولایت د مالدارۍ امریت او د کرنې او ژویو د روغتیا ادارې له لوري د وزو د مصنوعي القا د پایلو په اړه راټولې شوي ښیي چې د القا شویو 80% وزې حمل لري او له دې جالې له 80% زیاتو یې ولادت کړی دی. د کرنې وزارت د وایند خبره هغه سیرلي چې د دغو وزو د القا په پایله کې زیږیدلي 50.6% موانس جنس دي چې وروسته له زیږون نه یې 2% مړې شوي دي. د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو آثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله.
ازادي رادیو ته غوږی است. اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورسره تر دې چې لویدیځ هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بلاروس چارواکو مسافروړونکو الوتکه په زور کې نیولې او خپل یو مخالف لدی الوتکه ښکته کړي، د ملکی هوایي چلند نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅیړي. روانونه بلاروس د راینر هوایي چلند یو الوتکه د جنگي جټ الوتکه په زور په پلازمینه مینسک ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې
د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او پکې د بلاروس له لوري د بې مسافروړونکو الوتکې د سنولو او لدی الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کې شي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکی هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایي چلند نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د می په درویشتمه راین یار الوتکه چې له یونان لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمینه مینسک کې د بلاروس د استبدادي چارواکو له لوري کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبه په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې داسې پیښه کله نه وشوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشی کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دی چې دوی دا پیشه په بشپړ ډول غندي او دا د بلاروس ته چارواکو له لوري د ټولو مخالفو شغونو د غلي کېدو هڅه ده. بلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړیتوب لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانسیون لمخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانسیون حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چیرته د الوتکې مخه نیول کېشي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسیشي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک نه ویش جنگي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونو نشکاره کړي دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتست. پاکستان تازه پم دی یو دورځو کې افغان کډوالو ته د سمارټ کارت په نوم زیرک د هویت کارتونه پیل کړی دي. تمه ده چې د امریکا تر پایه پورې د پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ایجنسی یا UNHCR په همکارۍ باندې دغه کارتونه وویشل شي. په دې کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې د ښو خدماتو د رسولو هڅې چټکې شي. البته دا د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې ایجنسی یا UNHCR په یو اعلامیه کې ویلي دي. په دې اړه پام وکړئ د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه یو راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو د خدماتو نړیوالې ادارې UNHCR لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه د افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکولو وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د UNHCR په کوششونو ورکول شروع شوي. د UNHCR په وینا چې پاکستان کې 4 لک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته 40 مرکزونه جوړ شوي. د محمدو په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای 30 کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خو دې زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړول شي او نه نور داسې کارونه کولای شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ ډېر خوشاله به خبره موږ ته 30 کال تیر کو موږ د غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسنګ موږ جوړ درو په پاکستان کې وګرځي جوړ درو یو لپاره موږ ته ډېر غټه مشکلات اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه سره
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو 40 کالونو راخته ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپل په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله به چې په کالجونو یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي مخسل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا ټول حل شي او یقینا دا ستاینه ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د UNHCR پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادر محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت تعلیم صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملې غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د په کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یاد دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورس په ورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کوم انحلال افغانستان نه کیږي نو دلته به زده ویم چې زمونږ کپونډری باندې او که دلته سکیورټي ریزن په وجه باندې ډیر سیزونه به د سي چې ګورنمنټ اف پاکستان به اوس دې سیزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دی وکړي چې هغه ځان رجستر کړي او دغه کارت ترلاسه کړي.
د خبر پانی تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارونه ورکیږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورس خودل شوی ده د هغه ورځې نه وړاندې او یو ورستو دي د کارونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در حضور معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي نه ماته د خپل وظیفه راکوي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب یې اوس ولی دی وای دا مړ دی. نو زه ژوندی یم زما زغ هیڅ وخت نه زما دغه خبر دی د لوړو مقامات پورې ورسېږي. والسلام.
جمهور خپلواکم د هرات د مسلخ د ساعت کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي، دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي مخرنامه پری کړي یا زګوري، دا ولې دا حل دی؟
نظر
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او فم سره شرف پنځه خبرونه کوو. کولای شئ تاسو هم د ازادي رادیو د همدغه اوریدونکو په څیر چې غږونه خبر شول، موږ ته د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ټلیفون زنګ راووي 0 4 8 6 مو نمبر دی، موږ به هم ستاسو غږ درته خبر کوو. وخت په افغانستان کې